میزبان شماست اجمل، خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به اوریدونکو واوري چې د روسیې په وفا خار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې د منځنۍ اسیا په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواښ د خبرېدو په اړه تاو د بحثونه وشول. پر خبري مطالبو سربیره ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم دارنګه د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د خبرونو سرچې کې ولسمشر اشرف غنی وايي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلاور سیالیو د مقدماتي لوبو په لړ کې پرون خپل دوهمه لوبه چې د متحده عرب اماراتو له ټیم سره وګټله. او تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت هغې نوې طرحې په اړه رایه ورکړي چې له مخې به یې پرور کوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېیمه قرضه ورکوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وايي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. ښاغلی غنی د روسیې په وفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل تروریستان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. افهم ولسمشر زیاته کړه چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه یو زیات شمېر افراطي وسلوال د افغانستان له قلمرو څخه د سیمې د بې ثباته کول په مقصد کار اخلي. ولسمشر غنی د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډې همکارۍ غوښتنه
وکړه.
دوی وایي موږ له چین، روسیې او هند سره چې د سیمې اقتصادي، سیاسي او جیوپولیټیک قدرتونه دي پر همکاري حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د توریزم او هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړو. له افغان ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یادایش د رسیدو په اړه خبرداري ورکړ او ویل چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د استازو او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه وکړه. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی په اوپا کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریز په حیشه کې له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو هڅو ټینګار وکړ. د افغان حکومت او وسلوال طالبان نو او وسلوال طالبانو استازو تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبري وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلاور سیالیو د مقدماتي لوبو په لړ کې پرون خپل دوهمه لوبه چې د متحده عرب اماراتو له ټیم سره وګټله. لوبه د اماراتو لوبغاړو پیل کړه او افغان لوبډلې ته د 104 شپته منډو نسبتا لوړ هدف ټاکه، خو افغان لوبغاړو له پیل تر پایه په زړه پورې لوبه وکړه او 14 توپونه لا پاتې و چې اصغر ستانګزي د یوې شپږیزې په وهلو سره د منډو شمیرل 108 شپته ته ورسوه. یوازې محمد شهزاد په درو څلوېښتو پونو څلور اویا منډې وکړې. نوروز منکل په 15 منډو اوس وزید. د ټیم کپتان اسخر ستانګزی د څلور څلوېښت او سمی ولا شنواری د دیرش منډو په جوړولو سره ناس وزیدلی افاتسول. د 2014 کال د شلاوریزو لوب مقدماتي سیالوي کې د افغانستان دریمه لوبه د یکشنبه په ورځ له سکاټلین سره په پام کې ده. بیا هم شرغلاست. ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او ویل وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا خبرې اترې دوام وکړي. وروستي توافق ته د رسیدو لپاره د امنیت شورا د 15 دایمي غړو امریکا، بریتانیا، روسیې، فرانسې، چین، جرمني مهلت تیر شپه پای ته ورسید، خو خبرې اوږدې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزې په حیشه کې ویل شکل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. پوتین پر ایران د بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. دی وایي موږ له دې ټکي څخه وړاندې چې پر ایران لګول سوي ټول بندیزونه باید لرې سي. موږ پښتون خو پښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت موږ غواړو بندیزونه په مجموع کې ژر تر ژره لري سي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلي چې ایران یو لړ سخت سیاسي پریکړې چې باید کړی وي تر اوسه نه دي کړې. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د اوکرين پر ولسمشر پیټرو پروشونکو ژغ کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس په لوه بیلتون پالو ته قسمي کورواکي خینې کړي. د اوکرين د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي درې واړو مشرانو پرون په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. په بیان کې راغلي اولاند او میرکل سپارښتنه وکړه چې د اوکرين ولسمشر دې په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او همدارس خاص ټینګار وکړ چې په اساسي قانون کې د اوکرين څو ولسوالۍ ته یو ځانګړی کورواکي تزمین سی. پامینسکی د فبروري میاشتې د سولې په لاسلیک سوي تړون کې د لوهانسک او دونیسک سیمو په ځینو برخو کې د دروي قانونو لپاره د موقتی کورواکۍ د تضمین غوښتنه سوي، خو د ولسمشر پروشینکو د اصلاحاتو په مسوده کې یوازې د هغه اوسني قانون یادونه سوي چې د دروي قانون لپاره بیلتون پال مشران ته پر رسمي واکمنۍ د دورې ضمانت کوي. د امریکا پوس پرون ماشام ول متحده ایالاتونو او ملاتړ په عراق او سوری کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو شپاړس هوایي بریدونه کړي. په عراق کې د باجی، فلوجه، حبیبه، حدیثه، مخمور، موصل، سنجارو او تلعفر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباری سوي. په سوری کې بیا نړیوال ائتلاف د الحسکا، حلب، رقه، عین عیسا، کوبانی او تلابیس ښارونو د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. لدی سره په یو وخت کې په یمن کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل سوي دي. یمنی چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې بریدونو کې ټپیان سوي دي. او تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت هغې نوي طرحې په اړه رایه ورکړي چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېیمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هیواد د وتلو مخنیوی وسي. په نوې طرحه کې د تقاعد په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د صدراعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په سوي ټول پښتنه کې د خلکو لخوا رد سوي ول شامل دي. ټاکل سوی چې نن به د یورو د چلن په حفظه کې د شاملو هیوادونو د مالیې وزیران هم د دې طرحې په اړه خبرې وکړي او هم راز د یورو زون د حکومتونو مشران به د یک شمې په ورځ په دې اړه بحث وکړي او ورپسې به د ټولي اروپای ټولنې سرمشریزه جوړ شي. سیپراس تر 2013 میلادي کال د یونان د پورونو د ستونزې د حل لپاره د څه کم شپېته میلیارد ډالرو پر غوښتنه کړې ده. پر ورکوونکو دوه ځلې مخکې له دې هم د یونان د مالي ژغورنې د پلان په ترڅ کې چې 15 کاله مخکې پیل سوی دی هیواد ته 232 میلیارد ډالر پور ورکړی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو او نواب ریدل د دې خبرونې په دوام کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د روسي په فخر کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشري ځکه منځنۍ اسیا په مجموع کې سیمه ته د اسلامي دولت ډلې یادایشت غوښت خبرېدو په اړه تاو د بحثونه وشول. د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه د سیمه په اقتصاد کې څومره رول لري په دې اړه یو ریپورت لرو. لا دې به مو هم خبر کو چې ټاکل شوې ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. تایلند بیا شاوخوا سلې غور مسلمانان لدی هیواد په زور استلې دي. په دې موضوع امر ریپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمه پاړه ځین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د فرونه په دوهم نمای کې ساينس ټکنالوژي او ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرې ګلم اکثر اوسه. د روسي په افخر کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشريزه کې منځنۍ اسیا او په مجموع کې سیمه ته د اسلامي دولت ډلې یادایشت غوښته خبرېدو په اړه تاو د بحثونه وشول. د روسي په ګډون په پخواني شوروي اتحاد کې شامل هیوادونو د افغانستان په قلمرو کې دننه د داعش د فعالیتونو په اړه ژور اندېښنه څرګند کړه. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه وورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یادایشت درسېدو په اړه خبرداري ورکوي او وایي چې دې ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتېدونکی فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې ځغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت لپاره کوم مهم بدلون رانوست. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي، خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د پتیرا یو لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بې له شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. د شانګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي ستونزو بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them
terroristan lakum khwarazi yow ziyat shmeri staso lakhpal hewadun razi aw zamun khawra istemalawi so staso hewaduna ya de simi nor hewaduna be sabat akri mugbayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che dui lamuk sara aw de afghanistan la hukumat sara kum siyasi stunza na lari khud dui plan lari che zamuk sima be sabat akri د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو د قربتو په خاطر مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
دا شانګهای د مشانو غونډه یوازې د سیاسي او امنیتی په لوا د سیمې لپاره مهمه نه بلل کیږي، بلکې د اقتصادي په لوا هم اغیز لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د شانګهای سازمان غړي هیوادونه کولای شي چې سیمه ییز ستونزې کمې او د اقتصادي زیربناوو جوړولو چاري ګړندې کړي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو یو مهمه سیمه ده. د همدې لامل د شانګهای د سازمان لغړو هیوادونو تم کیږي چې په سیمه کې د سترو اقتصادي پروژو پلي کولو ته ګډه هڅه وکړي، سو افغانستان ځنې په وګده محل کې ګټه پورته کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ سیمه ییز همکاري کولای شي چې په سیمه کې د اقتصادي زیربناو د جوړولو چارې باوري کړي. د وزارت وایي د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه پر دې پوهیدلی چې افغانستان اوس مهال د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ تر ټولو ارزانه تجارتي لار ده. د دې وزارت د سارو پالیسي عمومي رئیس اسماعیل رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ورېخمو د لارې اقتصادي اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان له لارې چین، منځنۍ او جنوبي آسیا او حتی اروپایي هیوادونو سره نښلول کېدی شي.
افغانستان حکی زیاتر سره مسلې رای ابریشم دارم. از این بابت
افغانستان د ورېخمو په لار ډیر تاکید لري. د همدې لامل په دې سازمان کې د افغانستان ګډون مهم دی. د دې لارې د رغول لپاره پکار ده چې سیمه ییز ستونزې کم شي او د سیمې اقتصادي همکارۍ کولای شي چې دا غوښنه کم کړي. دا ناست له هیوادونو سره مرسته کولای شي چې په همغږي سره د حل یو لار عمومي.
د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په مقصد د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. ویل کیږي چې په دې سازمان کې روسیه او چین عمده نقش لري او افغانستان پکې د ناظر هیواد په توګه ګډون کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دې سازمان په 15مه ناسته کې د ګډون په نیت د پنځشنبه په ورځ د روسیې اوفای ښار ته ورغی. د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل او په سیمه کې د ستونزو کمولو ته د نوو لارو چارو غره کول هغه موضوعګانې دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به یې د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره مطرح کړي. په عین وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د افغان حکومت مشرتابه ته پکار ده چې د سیمه ایزو اړیکو له پراختیا څخه د معقولو تدابیرو په نیولو سره لازمه ګټه پورته کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل
ډیر ژر باید موږ دا تمه ونه لرو چې د شنګهای سازمان د ناټو او یا نورو سازمانونو ځای نیولی شي، ځکه چې د شنګهای سازمان تر اوسه نه وای دی. موږ اړ یو چې د سیمې له هیوادونو لکه چین او هند او همدارنګه له روسیې سره ښې اړیکې ولرو. دوی کولی شي چې په موضوعګانو کې نقش ولري، خو دا کار وخت غواړي او د افغانستان سیاستمدارانو ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه رول ولوبوي.
ځینې کارپوهان بیا وایي د شنګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې، تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته د یو غښتلي ارګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره تجارتي اړیکې ولري. دوی تاکید کوي چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو، د کونړ ولایت په مرکز صدابات کې په ورستیو کې د نامنې یو شمیر پیښو د دې خار اوسیدونکو اندېښمن کړي. دغلته په تیرو څو ورځو کې امنیت خراب شوی دی. دیني عالم مولوي ضیاءالرحمن الایار په همدې ورځو کې د ناپیژاندو وسلوال لخوا ووژل شو. یو بل ځوان هلکم په صدابات کې په مرموز ډول د چاقوګانو په وسیله ووژل شو. نامنې څومره زیاتې دي، د خلکو اندېښنې څه دي او چارواکي څه وایي؟ همدا اوس سره له صدابات څخه زموږ خبریال روحلان وری په تماس کې دی. روحلان وری، خبرونې ته ستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. په مجموع کې راته ووایه چې په صدابات کې دا نامنه یو پاړه د خلکو اندېښنې څومره دي او تر اوسه پورې په دغه خار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟
مننه سر، تاسو ته هم هر کله او سار په خیر وایم. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې مولوی بلایار وجل شوی نه، هغه د وسلوال لخوا ټپي شوی دی چې اوس په روغتون کې دی. حالات ښه دي، خو د دې سبا ته چې کله دا وویشتل شو په ډزو باندې د موټر سایکل سوارو لخوا، بیا په دغه کلی کې د دوی نږدې سیمه کې یو کس ځوان الک چې د دوی سره نږدې په دغه ساحه کې اوسېد، هغه په چړو او چاقوګانو وهل شو، سیم ته مړی اچول شو، بیا د هغه مړی پیدا شو. همدارنګه نورې پیښې دغسې اوس پرون موږ یو رپورټ درلود چې موټر سایکل سوارو نه خلک په تنګ شوي دي. هر سړی ویریږي چې اوس په ما باندې برید کېږي، یعنی ویره دومره زیاته شوې ده. او همدارنګه پرون په دلته تبلیغي مرکز کې یو مین و چاو دی چې موټر پورې نخلولې و. نو د خلکو سره تشویش دا زیات شوی دی که چېرته دې مخه ونه نیول شي، نو کېدای شي نورې پیښې هم زیاتې شي او د ډېرو خلکو ژوند واخیستل شي په دغسې پیښو کې یا زخمیان شي. نن د همدغه پیښو په تړاو باندې په اسدآباد یو مظاهره هم ده، کېدای شي سات نیم کې شروع شي او دا خلک د حکومتي چارواکو نه، د امنیتي ځواکونو نه دا غواړي چې باید په اسدآباد کې امنیت ټینګ شي. که څه هم چې د امنیت قومندانۍ څه پولیس ولسوالۍ نه راوستي د امنیت ټینګښت لپاره، او د جماعتونو په د تراو په وخت کې یا د ختمونو په وخت کې د جماعتونو سره یو یو کس دوه ودرولي وي، خو بیا هم خلک ډاډه نه څوک مانځه ته تللی شي نه جماعتون ته تللی شي، او مشکلات شته دی. خلکو سره دا تشویش زیات شوی دی.
په کونړ کې تاسو فکر کوئ چې دغه په خصوصا په صدابات کې دا وضعیت وس داسې شوی دی کنه؟ له پخوانم دا ډول پیښې دالته ډېرې وي.
ته مو دا وړاندې دغه څه پیښې شوې چې کسان تختول شوي وو، خو دا په اوس وخت کې په روان کال کې تقریبا دا نوې پیښې دي چې د امنیت دغه خراب کړی دی. او دغه شی نه چې د اکثر د موټر سایکل سورو له خوا تر سره کیږي، نو دا نوې مسلې دي چې رامنځته کیږي. او بیا په مرکز اسدآباد کې په یو دینی عالم باندې حمله کول یا یو کس داسې په چاقوګان وهل چې هغه ووژل شي، بیا مړې سیند ته واچول شي، دا نوې پیښې دي چې رامنځته شوي دي. او که څه هم چې امنیتي ځواکونه وخت په وخت
باندې، ما غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې اسدآباد خود غومره لوی خار نه دی، بلکې ورکوټه خارګوټه ته ورته دی. دغلته دی پولیسو ولوی دی، امنیتي قومندانی دا، نو دوی دومره پرسونل نه لري چې هر عقل دغه واړه خارګوټه امنیت ټینګ کړي او په دغه خارګوټه کې دغه ډول بریدونه او نور جنایي پیښې رامنځته نشي.
ان سپ تاسو ته د اسدآباد خار معلوم دی کېدای شي زیاتو اوریدونکو به هم لیدلې وي، خو دا چې دی یو د بشاخیل د خوانه لار راغلې ده، ورته یو د شابازي دی طرف نه لار راغلې ده، یو هم د جلال آباد طرف نه سالار طرف نه پوخ سرک راغلې ده، بل د پیش طرف نه چې ټولې لارې بندې دي تقریبا. که دغه ځایونو کې یو پوسته واچول شي نو کېدای شي چې دې سره امنیت ډېر ښه شي. که چېرته دلته خپله مسؤولین او خلک وایي چې دلته دښمن رانوځي، بیا د وتو لارې نشته دی، خو مشکل دا دی چې اکثره امنیتي ځواکونه سره چې موږ خبرې کوو مسؤولین سره، هغه وایي چې زموږ تعداد کم دی د پولیسو. دلته فقط یوه حوزه ده په دې ټول مرکز کې، نو دوی وایي چې زموږ د پولیسو تعداد کم دی. د همدې لپاره څلوېښت شاوخوا پولیس راوغوښتل، محلي پولیس راوغوښتل دي، اوس په مرکز کې وظیفې سرسره کړي. د همدغه پیښې د مولوي صاحب الایار د زخمي کېدلو نه وروسته یې پولیس راوغوښتل د ولسوالیو نه. خو بیا هم خلک ډاډه نه دي چې او هر سړی په دې ویریږي چې اوس په زه هدف لاندې راځم، او هر سړی سره دا تشویش دی.
ډېره زیاته مننه روح الله انوري و چې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د وروستي امنیتي وضعیت په اړه راته حال راکوو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:09 اورېدلی شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالې بشیر ورته کتنه کړې.
یو ایس ای ټوډے ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ولورپور چارواکي د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د داعش هغه ولورپور چارواکي چې له طالبانو سره پلانجه اخته وو، د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. په دې حمله کې د جلال آباد شهر په جنوب کې له نورو سختدریزو سره یو ځای شاهد الله شاهد هم ووژل شو. په دې شهر کې د اسلامي دولت سختدریز ډلې د لومړي ځل لپاره خپل د لوړي کچې برید په اپریل میاشت کې وکړ چې پکې 15 کسان وو جلسول. د بی پیلوټ الوتکې برید د سې شنبې په ورځ وسو، او په همدې ورځ د طالبانو استازیو د لومړي ځل لپاره له افغان هیئت سره په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو خبریالانو ته وویل چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په وژل شویو کسانو کې شاهد هم شامل وو چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویاند وو، او په دې برید کې یو بل په افغانستان کې د داعش لوړپوړی مشر ګلزمان هم ووژل شو. یو ایس ای ټوډے ورځپاڼه لیکي تیر کال شاهد له هغه وروسته چې داعش سختریز ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان د ویند په توګه لغپلې دندې ګوښه سو، ورسته بی بی سی راپور ورکړ چې پاکستانی طالبان ویلي شاهد الله شاهد د دغه کس خپل نوم نه و، بلکې د اصلي نوم شیخ مقبول و. لدی مخکې په فبروري میاشت کې د داعش ډلې یو بل وړپوړی غړي چې له طالبانو جلا سوی او له داعش سره یو ځای سوی و، د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان راتلونکی او شذې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال په افغانستان کې د خپلې تجربې په اړه لیکلی او وایي کله چې زه د لومړي ځل لپاره په فبروري میاشت کې د ناتو سره د دندې ترسره کولو لپاره افغانستان ته لاړم، ما د دې هیواد د تیرو 14 کلونو د پرمختګ په اړه په ډیر شوق سره ویل. د وال سټریټ ژورنال دا مقاله زیاتوي چې افغاني ټولنې ګڼ شمېر پرمختګونه کړي، خو اوس هم ډیر کار ته اړتیا سته. مقاله په کابل ښار کې د قرآن کریم سوځولو په ناسم تور د قهرجنو خلکو لخوا د فرخوندې د وژل کېدو په اړه لیکي. مقاله د فرخوندې د وژل کېدو د پیښې په حق لپښتنه کوي چې داسې وژنه په نور نړۍ کې څه معنی لري. مقاله وایي په داسې حال کې چې کابل د ناتو ځواکونو مرکز وو، په دې شهر کې ګڼ شمېر ډیپلوماټیک ماموریتونه پر مخ ځي او داسې نور، په داسې ښار کې د دې پیښې رامنځته کېدل باید له امکانه لرې خبره وای. مقاله وایي د داسې او پر نورو ورته پیښو سربیره هم په افغانستان کې داسې خلک شته چې د ښځو لپاره کار کوي او غواړي د دې هیواد ښځې او نجونې زده کړه وکړي. مقاله د رازیې د هیلې ترک بنسټ یادونه کوي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې کار کوي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې ډېری ښځې یوازې کار نشي کولای، ځکه چې د کورنۍ د غړیو اجازې ته اړتیا لري، او له همدې کبله دا یوه مهمه خبره ده چې افغان سړي په دې پوه سي چې د دوی د کورنۍ د ښځینه غړیو لپاره نورې مواقع به ټولې ټولنې ته ګټه رسوي.
دا افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي څو ورځې وړاندې پاکستاني پوځیانو د خوست د غلام خان په سیمه کې هڅه کړې څو له صفري نقطې دی لوري ته په ځینو ځایونو کې نوې ودانۍ او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان سرحدي ځواکونه یې مخه نیولې. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سرحدي پولیسو می قماندان جنرال رحمت الله رؤفی چې د یو شمیر نورو پوځي چارواکو سره په ګډه د ترزی ولسوالۍ په امتداد کې د افغان سرتیرو له سرحدي پوستو څخه کتنه کوله، رسنیو ته وویل چې پاکستانی پوځیانو د غلام خان په سیمه کې له صفري نقطې څخه دې لوري ته د تاسیساتو د جوړولو اراده درلوده، خو سرتیرو یې مخه نیولې ده. هغه په ضمني توګه لږ او زیات د پاکستاني سرتیرو مختراته ګومانه، خو ویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرې روانې دي او دوی پوره پوځي تیاریانې عملری.
یو څو دا په مخ کې واقعا دلته د پاکستانانو لخوا په دغه استقامت دی کوشش کوله چې سرک را نږدې کړي. هدف د سرک د نږدېولو نمونه ده چې دوی کوشش وکړي چې په دې استقامت باندې په اصطلاح ځان ته و برخه پیدا کړي او یا په اصطلاح تصرف لاندې راولي. ګر چې دوی په بازار کې کوم توم خاطر دوه خطر راغلي وي، دا یو واقعیت شي د دې کار په ټپه ولاړ دی او موږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې دای په مخ باندې راشي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه لوړدود به چارواکي وایي چې د ډیورن کرخنه د خواته د پاکستاني ځواکونو د راوړاندې کېدو په اړه به افغان حکومت ورسره خبري وکړي، خو که هغه ځواکونه وغواړي اوس دا کار وکړي نو مخه به ونیسي. جنرال رؤفی زیاته کړه د سرحدي پولیسو ته امر کړی چې د تیری مخه ونیسي. په همدې حال کې لډیوران کرخ سره پورپوره پراته سرتیری وایي چمتو دي چې د افغانستان د سرحدونو څخه ساتنه وکړي. د سرحدي پولیسو د څلورم کنډک دوه تنه سرتیری خیر محمد او مجید الله وایي
چې دا شش ځلمیان موږ په سرحداتو کې لرو چې البته چمتو هر نوع حالت کې وظیفې ته آماده باشي او تاسو مطمئن اوسئ.
هغه خلک چې موږ په وطن باندې تاروس کوي، موږ په وطن ته نقصان رسوي،
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو ترمنځ هغه مهال وسلواله نښته رامنځته شوه او مرګ ژوبله پکې وشوه چې د افغاني پوځیانو په وینا پاکستاني سرتیرو غوښتل د افغانستان په دننه کې ځینې تاسیسات جوړ کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان صدر اعظمانو تر اوږده ځنډ وروسته د روسیې په وفاق ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اشیا کې سره ولیدل او په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسلو یې خبرې وکړې. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتران وایي چې دواړو مشرانو په سیمه کې د تروریزم وروستۍ کړنې او فعالیتونه په کلکو ټکو غندلي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ او امن لپاره په ګډو هڅو سلا شوي. زبیح الله شفق له پیښور په اړه رپورټ لري.
هند او پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم غندلې د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره په ګډو همکارۍ او همدارۍ دواړه هیوادونه د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ په بیرته پیلولو سلا شوي دي. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم نور شریف او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ په غلي دنه کې شوې چې د جمعې پر ورځ د روسیې د وفا په خار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ دغه ملاقات په دوستانه فضا کې ترسره شو چې په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پکې پر ځینو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وشوې. په دغه ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو جګپوړي دولتي چارواکي هم موجود ول، خو د غونډې په پای کې صدر اعظم نواز شریف او نریندر مودي له خبریالانو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د غونډې په پای کې د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو سکرترانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه ملاقات ګډه اعلانې خبره کړه. وی ویل د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسولیت دی او په دې لړ کې باید موجود ستونزې د خبرو اترو لارې واري شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ایزاد احمد چودھری په دې اړه وویل دی وایي هندو پاکستان پر دې صلاح شوي چې د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجودې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. دواړو مشرانو د تروریزم ټولې بڼې په کلکو ټکو وغندلې او د جنوبي اسیا څخه د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره په خپل منځو همکاریو صلاح شول. په عین حال کې د هند بهرنیو چارو سکرتر جیس شنکر وویل هندو پاکستان د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو په پیلولو د دواړو هیوادونو د کپ نیونکو بندیانو په خوشي کولو او د ممبئی حملې پیښې تحقیقاتو په لړ کې په دواړو خیزو مرستو صلاح شوي. نوموړي زیاته کړه هندو پاکستان پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم اړوند مسایلو د څېړلو لپاره په نږدې راتلونکو کې په نوي ډیلي کې غونډه وکړي. د پاکستان او هند صدر اعظمانو په داسې حال کې پروسیه کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په نتیجه کې وخت ناوخته د پاکستان او هند پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم کیږي. تر دې مخکې نواز شریف او نریندرا مودي په وروستي ځل په 2016 میلادي کال کې په نیپال کې سره لیدلي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون په موخه دا مهال په روسیه کې د یو ټاکل شوي چې نوموړی به پر نریندرا مودي سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او همداراز د چین او روسیې له ولسمشرانو سره هم پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو اته نیمو بجو ته یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمل شارف نه اورو.
ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د استازو او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلاوره سیالیو د مقدماتي لوبو په لړ کې پرون خپل دوهم لوبه چې د متحده عرب اماراتو له ټیم سره و وګټله. ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د اوکرين پر ولسمشر پیترو پروشونکو غږ کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې روس په لوبه بیلتون پالو ته قسمي کورواکي یقیني کړي. امریکا او ایتلافي ځواکونه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر شپږ هدفونو هوایي بریدونه کړي. او تم ده چې د یونان پارلمان به د حکومت هغې طرحې په اړه رای ورکړي چې له مخې به پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هیواد د وتلو مخنیوی وسي.
دوستانو مخکې له دې نه چې ساینس او ټکنالوژي او ازادي او اوریدونکو نیزو پروګرامونو ته ورشو دا د خبرونې وروسته خبري مطلب راخلو او هغه د ایران د اتمی مذاکراتو په اړه دی. ټاکل شوی چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او تهران ترمنځ خبري نن او سبا هم دوام وکړي. یو جګپوري امریکایي چارواکي ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبې تر ورځې پورې تمدید شوی دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري. لیا د مباسي چې په دې پسې ساينس او ټکنالوژي او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه خبريږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمع یو ډلې تور ولګاوه چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی. پرمختګ مو کړای خو د پای ټکی ته د رسیدو لپاره باید له دې هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا 15 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جمع جرمني وروستي توافق ته د رسیدو لپاره 13 شپه مهلت ټاکلی وو خو خبرې اترې اوږدې شوې. له دې مخکې یو ایرانی چارواکي د خپل هویت د نه خوده لپاره شرط انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي وو چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریض نور هم سخت کړای دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دواونه تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریض ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شانګهای د همکاري د ټولنې د سرمشریز په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلری کې دوه غښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندې ځو چې پر ایران لګول شوی ټول بندیزونه باید لری شي. خو پښتنه ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لری شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې دی ویانا د خبرو لګډونوالو څخه د پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبریالانو ته وویل له هم داسې مسایل شته چې باید حل شي. موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څرنګه چې تاسو هم د اونۍ په ترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسایل لا هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای، ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړی وای تر اوسه نه دي کړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د دې اونۍ د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې اوري. د سې تومانچه جوړه شوې چې له خاوند پرته بل څوک نشي استعمالولی. ډېر خلک له یو شان پاسورډونو کار اخلي. له یوې تازه څېړنې او سروې سره سم په سلو کې 340 کسان له ورته پاسورډونو کار اخلي. د کاناډا د اونټاریو پوهنتون څېړونکو د خلکو د کمپیوټر، ایمیل، بانک او ګڼو نورو پاسورډونو سروې کړې ده. دوی وایي په دې سروې کې د آنلاین لوبو یا ګیم د ویب پاڼې د کارونکو 20 میلیونه پاسورډونه کتلي دي. دا پاسورډونه د یو هکر له لوري خپاره شوي ول. د اونټاریو د څیړونکو له سروې څرګندیږي چې 40% خلک ورته پاسورډونه غوره کوي، خو په سلو کې 60% نور پیچلي پاسورډونه چې عموما کمپیوټر جوړوي غوره کوي. دا څیړنه وایي چې د ډیرو خلکو پاسورډ په اسانه پیدا کېدای شي، ځکه چې په سلو کې د 200 کسانو پاسورډ د زوکړې نیټه وي. په سلو کې 10 لخپل نوم او کورنۍ نوم څخه پاسورډ جوړوي، او په سلو کې 9 نور د کورنیو حیواناتو نومونه د پاسورډ په توګه کاروي. په دې څیړنه کې هم دا راځول شوی چې ډیر خلک په دې سخت عصبي کېږي چې پاسورډ ورڅخه هېریږي. دوی د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له مختلفو شیوو کار اخلي. مثلا په سلو کې 1 پاسورډ ذهن ته سپاري، په سلو کې 2 په کمپیوټر یا ټلیفون کې لیکي، 10% پر کاغذ لیکي، او 0% نور د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له خاصو پروګرامونو کار اخلي. د دې تحقیق له مخې تر ټولو زیات کارول کېدونکي پاسورډونه دا دي: یو لکو یو لزر عدد، ای بی سی یو سلو دروشت، لیو تر شپجرو پوری عدد. د جرمنی وی کمپنی دا سی تومانچه جوڑه کردی چه که ورکشی یای چو غلاک لی نو دا غیل خوابنده پرتا بل چوک تره کار نشه خیستلی. دا دی وصلی آی پی ای لیو ساعت سر وصل دی، او که ساعت نوی نو داس پرې نه کیږي. دا وسله د دې لپاره جوړه شوې چې د پیښو مخه ونیول شي، او که غلا یا ورکه شي بل څوک ترې کاروانه خستلې شي. د دې وسلې بیا حاضر د $1,400 ده، او ساعت یې $1,400 ارزښت لري. د دې وسلې جوړونکي کمپنۍ غواړي چې داسې وسلې په تیره بیا تومانچې راوباسي چې د خپل خاوند د ګوتې نخه پیژني، او ماشه یې یوازې د خپل خاوند په ګوته داس کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. زفر بازار به هم د دیونی د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړې دي. یو اوریدونکو د هلمند څخه لولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي تر څو رواني امنیتي ستونزې په سم توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره څه نه لري. د غرض له نګر هر څخه یو بل اوریدونکو د تقاعدي ترلاسه کولو په برخه کې د موجودو ستونزو او پړاوونو څخه شکایت کوي. نور ګیلې او مشکلات هم ست چې په خپل د دوی پاوزونه کې وي وورو. تر څو د مخه د یادونه کوم چې دغه خبرونه تاسو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر څرګندوي. نور مونځندوم پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم. دا د ازادي رادیو د افغانانو او مسکینانو د چرګانو مشکلات او غاوري دا موضوع دی، تقاعد موضوع دی چې په فرهاو سپینګیری سیاست کې خزینه د تقاعد ته ورځي هلته په ځمکه ناستې دي که ناسو ځای نشته. مخکې به درې ورځې تېرېده په ټولو دفترو کښې به ګرځېده اویا کلن اتیا کلن هلکانو سپینګیري هلکان یې په لاس نیولی وو، هغه به دفتر په دفتر ګرځوو. په درې ورځو کښې به کار خلاصېدلی به چک ورکوم د افغانستان بانک کښې پیسې اخیستې هلته به سل دوه سوه روپۍ ګرځولې. اوس چې لاړ شي یو ورې مهلت در کوي چې دوه میاشتې بد ورشه. اکثره په تقاعدین د ولایاتو دي، هغه لاړ شي کور ته، بیا چې را شي تاریخ در ته ټکي چې تاریخ راشه، بیا چې وار شي کار در کوي، بیا وار شي در ته وایي چې څو ورځې وروسته را شي وخت تعین کړو د بانک لپاره، بیا به ورځي، بیا به بانک کښې تاریخ تعینوي. بانک ته چې لاړې هلته در ته وایي چې دروغ وایي پیسې نه دي راغلي. درې وره څلور وره ولایاتو ته لاړ شه بېرته را شه، دا نو څومره پیسې مصرفېږي؟ تقاعد به څومره وي؟ مشکلات به څرنګه وي؟ د لارې مشکلات به څنګه وي؟ دا نه پېژنم چې حکومت شته او که نه شته. او دا وزارت مربوط د ده پوښتنه ولې نه کوي، بررسي ولې نه کوي؟ ریاست د تصفیې د خزینه د تقاعد دومره خلک ځوروي، دا شو بېرته لاړ شه هلته بده خبر در ته کوي، دا شو بېرته لاړ شه سپکې خبرې کوي خلک په لاړې قطار، هغه ځان وباسې بله شوبې ته لاړ شي وظیفهدار ځان پوټ کښې کار نه شته. نو داسې حکومت خو ولاکه د بابادن نه تر د دمه مالیدلې وي. دا اور دا آواز به تر دولته پورې ورځي، په ریاست اجرا پورې به ورځي. د خدای دپاره تاسې د هغو نه پوښتنه وکوي ریاست ته خو ته لاړ شي دا څه حالت دی. تقاعد د لغوه کړي چې بېخي خلک بېغمه شي. دېرش کاله پنځهویشت کاله یې ماموریت کړی وي، بلاخره را شي ګدایي ګرد تر بل زیات سړی ګدایي وکړي. نو تاسو نه هیله کېږي د ازادي د موظفینو نه د امیران نه چې د خدای په لحاظ د رمضان وبره د میاشتې په لحاظ دا پوښتنه وکړي چې دا خلک ولې ځوروي، ولې بل سیستم نه جوړوي چې ناپا را شي په لمبر سره تاریخ ټکي هلته ځوړم دي جدول په دروغ وایي شوبې ته لاړ شه درې وره وطن ته لاړ شه ولایت ته لاړ شه بېرته را شه. دا ولې یو بل سیستم نه جوړوي؟ صحیح شي سیستم یې جدید ته چې لاړ شي هغوی به داسې کار کوي چې خپل اشاره کار کوي بیا دروازه وتاړي. دا نور تاسې تکلیف نه ورکوم، خدای په امان.
د هلمند ولایت څخه زه جان محمد تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی، په خپلو کې سره یو سئ، قسم په خدای دی که مو تر اخري سلګیو پورې د پنجاب او امریکا پرېږدي او د طالبانو ورونو ته مې دا پیغام دی، کومې پټاونو کوم خرافات چې دوی وسره سي دا هېڅکله د دوی پښه نه ورځي. ولې په دې دوی به دا خوبونه ویني چې بیا به موږ په دغه ته ورځو افغانستان ته او بیا به زموږ هغسې ژوند وي لکه د پخوا ده، یا یا هېڅکله به بیا هغسې خوندونه طالبان وانه شي.
بله السلام علیکم، زه فردین خبرې کوم د جلال آباد ښار نه مې اړیکه نیولې. روژانه لکه تاسو ته څنګه پته ده د روژې مبارکه میاشت او د روژې په دې مبارکه میاشت کښې د ننګرهار ته چې کوم د کابل نه برق راغلی د نغلو برق دی هغه په دې مسلمانانو باندې دا د دویم ځل لپاره کته شو. نو دا د دې په خاطر کته کېږي چې دا مسلمانان روژه ده او د ستونزو او د کړاوونو سره مخ شي. جنګ خلاصه کې جنګونه خو پرېده پرېده چې خلک د غریبۍ او د فقر او د مشکلاتو سره مخ دي. وسوځېدل د ګرمۍ د لاسه وسوځېدل، هغه یوه روژه چې کومه سخته وه یو دوه چنده پرې سخته نور تېرېږي. او ټول هغه خلک چې روژه نیسي په دې روژه ماتې کښې د روژه ماتې مخکې دې خلکو ته خیری کوي چې الله یې دو تباه کړي، الله یې دو ذلیله کړي، الله یې دو رسوا کړي چې په دې غریب ولس باندې دا برق ته کوي. نو د حکومت نه چې د دې مخه ونیسي او د آینده لپاره داسې کار تکرار نه شي. د خدای په امان.
بسم الله الرحمن الرحیم، زمونږ دا پیغام دی چې ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم چې دا خلک طالبان خپل کور کښې پټوي، خارجیان پټوي، بیا ووایي دا سرکاري خلک په مونږ توپونه راغورځوي. دوی د اول خارجیانو ته ځای نه ورکوي، ازبکانو او د ترکمن خلکو ته بعد هغې نه د بیا دا ګیلې کوي چې په مونږ د څوک شی نه نه راغورځ. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد تیم حریدی د هلمند ولایت څخه تاسو سره تماس نیولی دی. کوم د کرزي د محترم کرزي په بچی کې چې د خو د شمالي ولایتونو چې د یو کوچني ولسوالۍ قدر دی مو د ولایت کې، او دغه چې یو کوچنی کلی و دا ولایتونه کړه او یو مسجد قدر دی و د ولسوالۍ کې، نو زموږ محترم اشرف غني صدا هیله و ارزو د مساکله ولسوالۍ د ولسوالۍ کې دا غټه ده، د ولایتو په سر دومره غټه ولسوالۍ ده. موږ غواړو چې دغه مست ولایت شي زموږ د هلمند یا د لوی کندهار کې به انسان امنیت راشي. د هلمند ولایت دی د قمنداني دومره وس و توان طاقت نه لري چې دی رفت آمد وکړي، مساکلات ولاړ شي، مسنګین ته ولاړ شي، کجکت ته ولاړ شي، نوزاد ته ولاړ شي. دغه ولسوالۍ چې دی د اصراري حالات پسې کېږي، نو موږ غواړو چې د مساکلا ولایت سي، نو دا ولسوالۍ بیا ورته کلاګرلند سي، نورې ولسوالۍ ورته جوړې سي. نو زما دغه ارزو ده چې دغه خدای ته مې
الو السلام علیکم، زه د اقتصاد ولسوالۍ څخه زه روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم. بعد سلام، زه زید الله د نقابت بازار. نقابت بازار ډېر وخت طالبان سره راغلي وو، هم تصادق کمانډان په مرسته یعنی دوالانو په مرسته راغلي وو. نن د بازار ته راغلو، دکانداران وهل چکول لاسونه ورمات کو پښې ورمات کړل، د خلکو پښې ورمات کړل، ولا بیرغونه تی چشنی زرولې دي، او د خلکو په دکانونو ټکانو کړل. زه د لوړپوړو چارواکو سره غواړم د تیری د کمانډان امنیت سره دغه سیزلم کوي چې د وسو ولسمشر عبدالله سره چې دغه سیزلمانو مخونه سي، چې د ټولو دکاندارانو پر دکانونو ټکان کول، د نن مالونه ویشتلو، خو دکاندارانو پښتې ورمات کړل، دکانونو لاسونه پښتې ورمات کړل، دغه وسه هم دغه حال جوړ کړی دی. زه د لوړپوړو چارواکو د ولسمشر اشرف غني سره غوښتنه لرم چې دغه د جزو کمانډان امنیت سالیه دغه مخنیوي وکړي، دغه سیزلم دغه واشت شخص زه مې دغه ظلم واشت وینم، دغه ظالمانو پر ضد راولاړو، موږ دغه ظلم نه منو، کولس نشر داس مخ وینو چې دغه ظالمانو موږ خپل ولوسالي کې د بیرې نیو سو ورک وکړو. والسلام ته احترام.
ما فرغان دا دې زو چې پلا د روزګان ولایت د رشید اساس ولسوالۍ سره په اړیکه کې ما چې دغه پوسټواله چې د مسافرینو سره څنګه چلند کوي. سلام.
موږ دا ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ د شاوریکور ته ولسوالۍ اوسېدونکي ولسي خلک د روژې د اولې ورځې څخه را په دې خوا دغه ظالمانو اربکیانو، دغه د شاوریکور قومندان امنیه باچا، او د ده سره کوم دغه پوستو والا دغه د شاجي پوسته ده، نو دغه ولسي خلکو باندې دغه موټران په ټپه درولي او تړلي دي، بعضې یې سوځلي دي، نه تیل او نه کوم خوراکي مواد دغه د ولس مکران پر دغه عام سړک باندې نه را پرېږدي. وایي ولې ستاسو په ساحو کې طالبان ستا ولې پر اربکیانو ټکان کوي؟ دغه ولس نو اوس څه وکړي؟ دغه طالب د دغه ولس په خاور کې چې خبره مني، دا هر موټروانو ته لس شل زره افغانۍ یا دېر زره کالداري پنځو زره کالداري چې وچېږي هغه ورکوي. دا پرشه واحد په پرسو بوت رسېدلې عام دمبرې نیولې دي، په اوسو اوسو دا موټران دلته بند ولاړ دي، مریضان پکښې ولاړ دي، سړی چې پیسې نه ورکوي هغه بل عاجز غریب سړی دي، څو ساعته په کنټینر په دغه روژه کښې په ګرمۍ چې لس زره راکړه، نو لس زره هغه غریب چې پر ځان چاپه وي نه نه پیدا کوي. بیا وروسته چې له کړی وي د هغه سربېره بیا هغه بار پر بار کړی بیا دغه چې کړی وي چې یوه خوا نه ور پرې شي، نو که چېرې دغه خبرې دغه ولس ته دغه ولس فریاد او ژړا اوري، نو د دوی سره دغه رقم معامله کېږي. دغه د شاوریکور د ولسوالۍ د خلکو غږ دی چې دغه ډېر خلک اوس دغه ته مجبوره دي، دغه ته راټول وي چې اوس به یا به دغه مړه کېږي په دغه روژه کې، دغه کښتونه و ټولو شیانې پاکېږي، تېل هر څه په ټپه ولاړ دي. نو ټولو دغه حکومت ته د افغانستان د دغه ولسوالۍ د ملکي خلکو او دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر نو سره دغه مه کوي، که دغه را سره کوي نو موږ به اول پر الله باندې فریاد کوو، نور نسلونه سواسه سړی هغه به بیا کوو. په دغه رقم باندې نه موږ طالبان ورکولی شو او نه ورکېږي، نه دا د حل لاره ده. دغه د حکومت کمزوري ده چې پنځو طالبانو په خاطر بسته ولس سره دغه رقم معامله کېږي. نو که دغه د ولسمشر یا د افغانستان د کومو مشرانو دغه خبرې خو نو کوم سیری او کدا غار بچان دایرو په دختر سربندې په داولت باندې دغه مودتي دا خود جوړش او د جوړش د افغانستان پر مرکز لاره نه ده موږ ته په خپل څه ول کې ده ان اشرف غنی چې د اصول کول راي مور کول څه خبرې دې کول دا چې په مورلس جوړ دولت دغه جوړش دې دغه نن ځای نه وسو درل په لاره کې دغه بادشاہ چې څل کور کوم نه یم نه یا دغه سید ما دي عسكري لانو په سربند دغه بلای نه شي د خدای په خاطر دغه خبرې دغه دغه مرجام کو جاجم کو دا شکایتونه دا نو خبرې تاسو نه شر کې دغه خلک درغور ورسي دا چې ذمہواری ده السلام علیکم و رحمت الله
دا ساز وسلیک د دوی مشکل جنډه روان دي ما د لوړکولو چارواکو او محمد اشرف غنی صاحب د عبد الله خدغه اله ده چې راځي چې د غزار د خلاص کی او یا د هم د حق ورامخ دي دا یو حکومت دي یو غونی ورته نظر کال دار دی یو د لټرا د با غوډي په 3000 دي موږ د اله ده چې تاسو راځ خپل واک ورامخ دي دا یسته دي سلام
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان ولایت شهید جعفر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم موږ په ولسوالۍ کې د غدې میاشت کې چې جګړې او جنګونه په شدت سره دوام لري ما د لوړپوړو چارواکو او اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې پر موږ لارې بندې دي دا به څو تر څو د افغانستان خلک سره مري وسلام
زه محمد د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ نه خبرې کوم دا کوم جنگ چې په تکمنه کې روان دي دا د کورونا واس ول ورک تل کې د طلباتو کې ورسېدل خو دا د پښتنې ولی نه او د امنې کمانډونو داخله لارم شي مقبلو کې د پښتې و چې معنا نه کمي وګسي
سلام علیکم زاد الغفار د پکتیکا ولایت سره د ولسوالۍ نه خبرې کوم زما پیغام د اجرایي رئیس په مقابل کې هم دا ده کله دوول و مشتلتي حکومت نشي په ساتره پاتې دا کومیت کړي په حکومت کې نامونی ته په لوی لاس باندې انکشاف ورکول شوی ده انکشاف خو الته تا ورکو چې ته وزیر خارجه ولې او له امریکایانو سره دا تړون انزا کو چې د شپې له مخې تاسو په خپل سر کوله چې کوم ځای باندې تاسو شوبه او عملیات وکوي او 50 او 60 نفر دي پیش شیطان کوله کشندن کی لکه پیلمن کی لکه پیلمرار کی نو دغه انکشاف او دغه وجه وس خلکو پاتونو او د دولت مقابل کی راپورت سو او د جنگ هغه د ادامه پیدا کړی دا خو دستا دستا د لاس لاس راولنه ولا او دوام خبره پدې کې د سی وس پیلن تاسو خطا او شبنی حکومت نو تاسو د حکومت کومندان یې سره چنی دي ولی سره چنی دي وزیر سره چنی دي تر دې منزوره ک فساد خلګو زمينه برابر کړي د پولیسو نو دا څه مسؤلیتونه سړي د ټول اجرایي رئیس او د شفقني په هغه دي فغاله دي پولیسو خدای په امان و سلام
السلام علیکم زما نوم رحمت الله د ایلمن ولایت مرکز له زیات خبر کوم هیله ده چې زما دا میسج تاج د ازادي د خپل لارې پخ کړي د لوړو مقامات ولورسي مشکل په دغه ډول دي چې زه مرشګه ولایت وسېږم دلته باس نشته دلته موږ د باکس ستونزه لرو نه پیرن چې ورسته به دلته امنیت خو خراب دی حتی برکم په موبایل خراب دی نو هیله ده چې زموږ مشران پر دغه ډګر ډېر جدي پاملرنه وکړي مننه ستاسو
سلام علیکم د روزګان ولایت د ګزار د ولسوالۍ مالی دښتې مالی زو د کریا څخه دا پیغام پیژم وروره موږ په ټیکټ د تیری ویو نیمه میاشتې راهیسې طالبان راغلي دي د حکومت پوستې په دامنځ کې څه پر څه ویلي نه وو زموږ کورونه د خط په ډګر بدل شوی دي دا طالبان تاسو به رحمان ظلم کې وروره موږ د کورو څخه د سپر په توګه استفاده کوي زموږ زنانه ماشومان حیوانات ټول د لیدي او چې په هر تاروت کې تقریبا د دې کلی تقریبا د 1650 پورې په شاوخوا کې حیوانات تلپ کیږي او مشتر داسې څنګه زیرم کوي چې شپه او ورځ شل لپاره 25 نفر د شپورې پر او روزي نه نیسي د مشتخه وای مشتوای چې مرتبای چې تاسو غوښه ورځ راکوي چې موږ جهاد کوو او تاسو پر کورونا اساس منافقین یاست گمراهان یاست د کوپر غلامای پر لیاز د خدای پر لیاز د قران پر لیاز د در لوړ چې موږ مینه له سره ورځ موږ هیڅ کوم ناوري هغه حکومت د غزاب ولسوالۍ طالبان در خوشی کې اویادی او داسې کا وجهانه تقریبا د غزاب ولسوالۍ اکثر د طالبانو په لاس کې د او شل په صد پاته باقی هم طالبانو در مرمی لاندې راتلای شي نو هله کوم چې ما دا راغ په ډوډۍ چارواکو ورسره شروع ورمږه ولستې سخت بازادي نه د واوی څور ورته غزاب ولسوالۍ کې نه د یو دانا سیرون د نفس مقدم فار د نفس د مر د فار په ټول بازار کې نه پیدا کیږي نو په لحاظ د خدای په لحاظ د قران سره یو کې
زه ابراهيم خبرې کوم د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ نه منګ دي پکتیا ولایت د نوی والی نه دا داخله لارم دی منې کوم دا نارو د شیدال ته د پوستي و چوي د غورو سره نه نری کاند او سره نه وی درې پوستي و چوي انجر کې سار نه دا و چوي خو خو غوټه سم مخمو د ویر کې خو غوټه سلو د ویر کې طالبان بندر بیا موتی کې کدا کدا د کې پوستي ولې چوي بابا دا بیا طالبان مغاشه بروړي دا بو د تمنه ولسوالۍ کې با څنګه بکوینو مقبل سیمه ډیره خطرناک سیمه ده چې رو دغه ته د پرسي او چای واس طالبان هغه متي چې دا بیا باندې چې دا سیدا ولیاره ورکیږي و سلام او احترام
بله سلام علیکم یو آزاد راځو د منرال ولایت د بالا د ولسوالۍ د صاحبو د کاریان د مخاطب موږ دا مالم نه غواړو چې موږ دغه صاحبو یې سچ کومه ده دغه کیته لا غل مالمان دې مخازردان ته هیڅ څنګه نه ورکړ بس اسی چې او راسیو دې تا خبره ما دې راځي چې تر سره طالبان وځي نه وځي په دې ځای کې هیڅ درس نه ویل کیږي دا مو خري بله السلام علیکم له فارغ تاسو ټول نه مالنه
زه د ګونر ولایت نه ناصر علي د تاسو په اړه کې کوم دا شق غنی او عبد الله ته په کار ده چې استدا ورکړي ځانم ته واکړم دا تاسې په خپل مان کې په کوڅو باندې ورانی وي په چوکانو باندې ورانی وي په پوسټانو باندې ورانی وي او تاسو له یو وي په دغه سیګانو کې ناسي وي نو په دې باندې چې مخه چې د حکومت نشي د نړیوالې دې په مخ هم خلیا حکومت منته عوام ته واده کوي افغانان دا شرم په کار دی تاسو له شرم نه لري تاسو په چوکو باندې تاسو شرم فقار دے شرم فقار دے شرم فقار دے چې دا په دې مې چې وځي نه او امن نشي راوړل شرم فقار دے شرم فقار دے دا په دې مې چې وځي نه دا بغلان کې هغه د متاثر دي دا د بچي او افغان بچي او کوم مخ نه وځي
محترم استاسو دا پیغام مو دته خبر کړ هله د چې دغه او هم نور ټول شکایتونه مسؤل چارواکو اوریدل وی او د حواری لپاره ډیر جدي توجه وکي تر بل خبرونه چې بیا هم استاسو ژغیس پیغامونه پکښ خبرو تاسو پر خدای سپارم د خبرونه په روسی شیبو کې د اسادی رادیو د پیغام سپټون کې د دستګاه شمیره درته اعلانې جوړ تر سره ویل کی او کولای شي چې مشت نور پیغامونه هم راوستوي تر بل خبرونه چې بیا هم استاسو ژغیس پیغامونه پکښ خبرو تاسو پر لوی خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 We'll be right back.